متخصص ډاکټر احمد علي کریمی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس یو دوه نړیوالو مسئلو کې تمیګو د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګ برید لږ تر لږه دیرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي دي. 14 تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اجنسونو په استناد داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیعه میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وژل شوو کې 8 میرمنې او ماشومان هم شامل دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې بشپړ حال درکو. بل نړیواله موضوع دا ده چې د امریکا حکومت د ګوانتانامو زندان د تړلو په هدف پرون له دې زندان څخه یو بل بندي هم خوشې کړ. د ګوانتانامو د بندولو لپاره د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال هم هڅې شوې وې، خو وروسته یې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخالفت وکړ. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته. او له راپور نه وروسته له ژمنې سره سم د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ماهروي
د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي پرون دوشنبه تایید کړه چې مراکشای عبداللطیف ناصر له ګوانتانامو زندان څخه خپل هیواد ته استول شوی دی. ناصر 19 کاله پرته له دې چې تورونه یې معلوم شي په دې زندان کې تیر کړل. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې 4 کلنې دورې په اوږدو کې د ګوانتانامو له تړلو سره مخالفت کاوه، ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې دا زندان به بندوي. د هغه ژمنه وه چې د سپینې مڼۍ ویاندې میرمن ساکي په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار پرې وکړ. میرمن ساکي وویل د بایډن ادارې لا په 13 فبروري میاشت کې په پام کې لرل چې ګوانتانامو بند کړي. پنټاګون د ناصر د خوشې کولو په اړه په یو بیان کې ویلي د ګوانتانامو د بندولو په اړه د څېړنې ځانګړي بورډ وپتېله چې په دې زندان کې د هغه ساتنې ته نور نو اړتیا نه لیدل کېږي. له دې سره د هغه پلان د عملي کولو په برخه کې یو بل ګام واخیستل شو چې هدف یې د نړیوالو تروریستانو د ساتنې د دې لوی مرکز بندول دي. د ګوانتانامو زندان بندول د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پلان یوه برخه وه، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن په دې برخه کې عملي اقدامات پیل کړي دي. د بشري حقونو ټولنو له هغه مهاله چې ګوانتانامو زندان د جورج دبلیو بوش د جمهوري ریاست پر مهال پرانیستل شو، په پرله پسې ډول دا د متحدو ایالتونو یوه تاریخي اشتباه بلله. په دې زندان کې د تحقیقاتو پر مهال د شکنجې ادعاوې هم شوې دي، خو د بوش ادارې او پلویانو یې ویل چې دا کمپ د امریکا د امنیت او د تروریستانو د ساتنې لپاره ضروري دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بایډن اداره به د امریکا او د امریکا د متحدانو امنیت ته په پام سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو د شمیر د کمولو بهیر ته دوام ورکړي. په ګوانتانامو کې 800 کسانو د بندیانو په توګه وخت تیر کړی. د ناصر له خوشې کېدو سره دا شمیر اوس 9 ته راکم شو. د سپینې مڼۍ یو جګپړي چارواکي ویلي چې له دې 9 کسانو څخه 10 نورو ځایونو ته د لیږد لپاره په نښه شوي، 12 تنه د لیږد د احتمالي بهیر لپاره تر څېړنې لاندې دي، 10 کسان د ځانګړي پوځي کمیسیون د تحقیقاتو په بهیر کې شامل شوي او 2 تنه نور د محکمې لخوا محکوم شوي دي. ګوانتانامو زندان پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته چې امریکا افغانستان ته ځواکونه واستول، په 2002 کال کې له هغو کسانو څخه د تحقیقاتو په مقصد پرانیستل شو چې له طالبانو او القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودل. په دې زندان کې د ځینو طالب مشرانو په ګډون یو شمیر افغانانو هم وخت تیر کړی چې په تیرو کلونو کې بیرته خوشي شوي او افغانستان یا نورو هیوادونو ته سپارل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیره اونۍ د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی له ژوند سره مخه وکړه. د روانې خپرونې ډیره برخه مو د هغه ژوند او فعالیتونو ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو داستاني ادب مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی وفات شو. نوموړی چې څه موده د کورونا له ناروغۍ رنځېده، د چنګاښ یا سرطان میاشتې په 19مه نېټه یې د ژوند پور پرې کړ او د غزنی ولایت په قرباغ کې خاورو ته وسپارل شو. احمدی چې 15 چاپ آثار لري، ډېر یې ناولونه دي. د دې تر څنګ نوموړي کلونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې د لیکوال او ایډیټور په توګه کار کړی و. ډېرو اشخاصو او بنسټونو د ارواښاد احمدی په مړینه د غمشریکۍ او خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د احمدی مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایعه بللې ده. له ارق څخه د احمدی په اړه د ولسمشر غنی د خواشینۍ پیغام کې ویل شوی، نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړې او ډېر ګټور ناولونه یې ولیکل. نوموړی په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل او مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. په روانه خپرونه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدی په اړه راپور او مرکې هم اوریدلی شئ. د طلوع افغان ورځپاڼې د 100 کلنۍ په مناسبت د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي چې د طلوع افغان کلکسیونونه ډیجیټل کوي او همدا ډول به د ګڼو ټولګه راټوله او چاپ کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین عبدالمنان شیوای شرق وایي د طلوع افغان للارې د پښتو او دری د تیر تاریخ په اړه هم څېړنې کیدای شي او د هغو ادبیاتو په اړه معلومات ترلاسه کیدای شي چې په تیرو 100 کلونو کې په رسنیو کې کاریدل. شیوای شرق هیله ښودلې چې په نږدې راتلونکي کې د طلوع افغان د 100مې کلیزې جشن به هم جوړ کړي. طلوع افغان چې 100 کاله وړاندې یې په کندهار کې د مولوي صالح هوتک په مدیریت خپلې خپرونې پیل کړي، په ملي ویښتیا، پرمختګ او اصلاحاتو کې یې مهم نقش لوبولی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په دایکندي کې یې د خدیر تاریخي کلا او په فاریاب کې د باباولي تاریخي مجتمع د جوړولو کار به ژر پیل شي. د یاد وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د یادو دو تاریخي سیمو د رغولو تړون یې هم د تاریخي ابداتو له یو ساختماني شرکت سره لاسلیک کړی دی. د خبر پاڼې له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر محمد قاسم وفایی زاده ویلي چې دا ودانۍ به د تاریخي اصالت او د هغو د معمارۍ د مشخصو دورو په پام کې نیولو سره ترمیم شي. په فاریاب او دایکندي کې د دې تاریخي ابدو کار به د 9,000,000,000,000 په لګښت به په یو کال کې بشپړ شي.
په فرهنګي خبرونو کې مو واوریدل چې مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی وفات شو. ارواښاد احمدی 15 کتابونه لوستونکو ته په میراث پرېښودل. روان او تصویري نثر یې ډېر لوستونکي ناولونو او کیسو ته ورمات کړل او ځینې ناولونه خو یې لس ځله هم چاپ شوي دي. احمدی څوک او څنګه یې د داستاني ادبیاتو په نړۍ کې سفر وکړ؟ زموږ همکار صالح محمد صالح ژوند ته کتنه کړې.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبق خاوند وو، د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل په ابدي خوب بیده سو. ارواښاد احمدی د ارواښاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1953 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلې دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل،
په خورا خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکی او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال، هنري لیکوال نصیر احمد احمدی لدی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لویه ضایع ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځانګړي سبک خاوند و. په ځانګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپل یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد کارغه پتنګ درک انگازې خورې کړې، کاخ کاخ کاخ. بیرته یې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، د تیرې پرخې پورته شو، لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه چاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ. ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه واروت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیګو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې راوهلې، پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیګو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیګو ولګېدل، د څو شنو مچانو بونګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستونې سغ راواړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګارګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا نصیر احمد احمدی و څلوېښت کاله عمر وکړ او په دې لنډ وخت کې خورا زیات اثر ولیکل چې هر یوې ځانګړی اهمیت لري. د نوموړي په مشهورو ناولونو کې بغدادي پیر، بوډا او د لیوانو پلونه، رڼا
او ځین نور ناولونه راځي. زموږ همکار سالی محمد سالی له لیکوال او کرکتون کې محب سخم سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلای چې د نصیر احمد احمدی لیکوالی ولې متفاوته ګڼل کیږي.
د نصیر احمد احمدی لیکوالی په دې متفاوت و چې یو هر داستان ډیر قوي پلاټ لري، پېښې ډیر منطقي تسلسل لري سره، او بله مسله دا ده چې ولاړ تصویرونه هغه نه کاروي. هغه مثلا داسې نه وایي چې د احمد ویښتان ګډګوتي وو، هغه همدا خبره په یوه پېښه کې مثلا کله چې هغه خپل سر ګروي وایي چې ګوتې د ګړګوتو وختانو تر منځ تیرې کړې، دغسې خوځنده تصویرونه.
زغم صاحب د ده د لیکوالۍ یوه ځانګړنه د پیښو، صحنو او اشخاصو متفاوته انځورونه ښوول سوې ده. تاسو ته کوم اړخ په زړه پورې وو؟
نثر داسې تصویري نثر و چې لوستونکی داسې تصور کوي چې فلم ویني، هر صحنه یې په ذهن کې مجسم کیږي، هر صحنه دغسې تشریح کوي، هر پیښه دغسې تشریح کوي چې سړی ګمان کوي چې په خپلو سترګو یې ویني. مختلفو حواسو ته به یې خطاب کاوه، یوازې لیدلو ته نه. د ده په ناول کې سړی هم اوري، هم ویني، هم بویوي، هم لمس کوي، یعنی د حواسو مختلفو برخو ته دی خطاب کوي او صحنې دغسې لیکي چې سړی په ټول وجود احساسوي. او بله مسله د موضوعاتو په انتخاب کې ډیر دقیق و، داسې موضوعات به یې انتخابول چې زموږ د ټولنې اساسي ستونزې وي، او هغه یې په داسې هنر، په داسې مهارت سره لیکل چې خلق بیخی په دې باندې فکر نه کاوه چې ناول غواړي ماته دغه پیغام راکړي. لوستونکی به د ناول په خواند کې دومره ډوب و چې پیغام ورته زمینی ښکارېده، او دا د بریالي لیکوال کمال دی. او نثر هم ډیر روان، خوږ، ښایسته نثر، او مکالمې هم دغسې ډیرې طبیعي. خلاصه ده چې احمدی صاحب هم په تخنیکي لحاظ او هم د نثر د ښکلا په لحاظ متفاوت لیکوال و.
د په لنډ وخت کې ډیر کتابونه ولیکل، خو په کیفیت کې ډیر بدلون رانغی. تاریخي پیښې هم په هنري انداز ولیکلې، په دې برخه کې څومره بریالی وو؟
احمدی صاحب پرکار لیکوال وو، کال کې به یو کتاب خامخا چاپېده. سره له دې چې لیکنې ډیرې کولې، خو کیفیت هماغسې پاتې وو، هماغه خوند چې په لمرنیو آثارو کې وو په وروستنیو آثارو کې هم وو. دی داسې څوک نه وو چې کمیت په خاطر کیفیت قرباني کړي. څومره چې د کار کمیت زیاتېده، کیفیت هماغسې ورسره پالل کېده.
مومند خپرندوی ټولنې د نصیر احمد احمدی نږدې ټوله سر چاپ کړي، او د نوموړي فکر او د قلم خواږه تر لوستونکو رسولي. په ننګرهار کې زموږ همکار د دې ټولنې له مسؤل نجیب مومند سره د نصیر احمد احمدی د چاپ او ناچاپ اثرو په اړه مرکه کړې، چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوو.
مومن صاحب، د خدای بخلی نصیر احمد احمدی تر ډیره چاپ شوي کتابونه ولیکي چې تاسو چاپ کړی دي، که په دغه اړه باندې لنډ معلومات راکړي چې کوم کتابونه دي چې د احمدی صاحب دي او تاسو چاپ کړی؟
د احمدی صاحب خو ډېرې کتابونه مونږ چاپ کړي دي، صرف یو دوه یا درې داسې کتابونه چې هغه بیرون چاپ شوي دي. خو زه به تاسو ته د ټولو کتابونو یا ناولو نمونه واخلم. په هغې کې دي رڼا ناول دی، بوډا د لیوانو پلونه، اغزن سیم، یو خبره درته وکم، زرو، ډیوډ جانس چې مخکې په بغدادي پیر په نوم چاپ شوی و، جوجو دی، نیکه، اخ وطنه، پټان، بړبوکۍ، خونکار، د واورې سړی، سړه سیلۍ، مینه، راځی کیسه ولیکو، په فلسفه کې تلپاتې پېښې، ټال، د معجزې تیګه، رنګه غوږونه، د غني زاله، دا چې اوس چاپ شو. خو بدبختانه چې احمدی صاحب ونه کتو کتاب چاپ شو. یو بل ژوند لیکونه کړی د ودی صاحب محمد موسی شفیق، محمد هاشم میندوال او کاتب هزاره، او بل اخیره کتاب اثر شو هغه ابو ریحان البوریو ژوند لیک دامو.
ډېر زیاته مننه د احمدی صاحب کوم کتاب چې ډېر زیات چاپ شوی او ډېر زیات د مینوالو تر ګوتو ورسېدلی.
د احمدی صاحب هر یو ناول ته خو مینوال به ډېره تلوسه وه چې کله به دا چاپ نه راځي، خو په ناولو کې د ټول نه زیات چې چاپ شو هغه ډیویډ جانز و. څنګه چې موږ مخکې یاده کړه چې پخوا د بغدادي پیر په نوم باندې چاپ شو، وروسته بیا ډیویډ جانز په نوم باندې چاپ شو، هغې پسې بیا نیکو، جوجو، زرو، هر یو ناول په خپل وخت کې ښه بازار هم درلود، مینوال هم درلودل.
دغه د ډیویډ جانز کتاب چې تاسو یاد کړ، دغه به څو واری چاپ شوی؟
ډیویډ جانز کتاب اتم پیر دی چې دا چاپ کیږي، اته واری دا چاپ شو. په دې کې به څه مسایل رالل، به احمدی صاحب مونږ ته ویل که ستاسو اجازه ته زه دا کتاب خپل په سافټ کې شیر کوم چې دا خلکو د شبهات او دا نور مشکلات دا حل شي. نو به مونږ ویل هیڅ مشکل نشته دی، څنګه چې مونږ سره چاپ حقوق دي، مالله تاسو هم لیکواله سي، تاسو سره هم حق دی، هر څه به کولی شئ. نو به احمدی صاحب دا سافټ هم شیر کړو، خو د سافټ په باوجود هم دا اته پیرې مونږ چاپ کړلو، او ان شاء الله آینده کې هم به چاپ کیږي.
او دغه اته پیرې چاپ شوی هر ځل زر ټوکه چاپ شوی؟
هو، دا هر پیر زر جل چاپ شوی دی،
یعنی اته زر ټوکه چاپ شوی. بل پښتنه مې دا ده چې ولی بغدادي پیر په ډیویډ جانز باندې بدل شو؟
دا خود احمد سی خپل وخت راو، هغه اوس د حسین موږ د نه خبر، خو هغه ویل چې مشکلات دي، دا غي په وجه د نوم بای چیج کی. نو به موږ سره خپل همغږي سره هر څه چیج شول.
مخکې له دینه چې کتاب چاپ کې، تاسو د کتاب پخته اول جوړوي، بیا په خپلو پاڼو کې شیر کوي تر څو مینوالي وګوري، یعنی په یو شکل خلک خبروي چې د احمدی صاحب یو بل کتاب هم را روان دی، پوهیږي هغه کوم کتاب دی چې د پخته د چاپ سره سمې مینوالو ستاسو خپرندوی ټولنې یا ستاسو دغه د کتاب پلورنځی ته راغلي ویلي چې دا کتاب راکړي؟
عموما خپرندې ټولنه خو په زرګونو کتابونه چاپ کړي، خو چې کله به موږ د احمدی صاحب د کتاب پختی جوړ کړه، پختی خو به اکثر له احمدی صاحب پخپله جوړوله، دا عکس به موږ ته راولېږل، نور به موږ خپله لوګو او نور هر څه اچول. خو دا خو به چې موږ نیټ ته ورکړل، نو مینوالو به ډېره زیاته تلوسه وه چې کله به چاپ کیږي. یعنی داسې کوي ما چې موږ ته به د ورځې لس شل پیره زنګونه راته چې احمدی صاحب دا ناول کله راځي او کله راځي، نو مینوالو د نورو کتابونو پرتله ډېر زیات وو.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. احمدی صاحب خدا سی یو څوک وي لکه څنګه چې دغه د لیک دود او د لیکنې د الفاظو او دغه د چې کوم خاص یو طرز لرو د لیکوالۍ په برخه کې، ډیر دقیق او کوشش کاوه چې لوستونکو ته دا موقع ورنه کړي چې و پاڼه ولولي او لبلې پاتسي. د پختې په جوړولو کې تاسو ویل چې تصویر به را لېږه، د پختې په جوړولو کې د څومره دقیق وو؟
پختې جوړولو کې موږ په ډېر ویل چې موږ د تجربه فاغي وچ نه دا زه په خپل خوخه جوړوم، او حتی زه چې څومره خبرم احمدی صاحب خپل پختې کې کار کولو، خو نور ملګری مو سره دا غینه به ډېره مننه کوله چې دوی موږ سره په پختې جوړولو کې ډېر خواري وکړله. خو نور کار به کوم چې کمپیوټري هغه مسلکي کار به له موږ کولو، خو زیاتره کار به هغه خپل کولو.
احمدی صاحب چې ژوندی و خو په تاسو ډاډه وو، او هر پاڼه به چې لیکله نو ستاسو خپرندوی ټولنه به سترګو سترګو ته کېده. شاید دلت دا و چې لکه څنګه چې هغه په لیکوالۍ کې په ناول لیکنه یا په کیسه لیکنه باندې خواري کړې ده، همداسې د کتاب په چاپ کې تاسو ورسره خواري کړې ده. داسې کوم اثر شته چې د نه پاتې دی تاسو غواړئ اوس هغه ترلاسه کړئ چاپ کړئ؟
د احمدی صاحب خو ټول اثار چاپ شوي، یو اخیری د غنی زنان د کتاب دی د مریستیانه مخکې یو نه مخکې موږ ته راولېږلو، او راته ویل چې دا زر چاپ کړي، خو هغه بس بدبختانه موږ هغه چاپ ته ولېږلو کتاب، داسې وایي چې موږ یو نه کې چاپ شو، خو خبر شو چې احمدی صاحب مریض دی، پروت دی، خو موږ به تماسونه شروع کړل خو تماس سر نه کېدو. بے خو زمنګ همکار او ابراهیمی صاحب هغه ورور سره خبرې وکړلې، هر وخت به سره تماس کیو، خو بس حالات د سراغ لل چې هغه غریب پکې وفات هم شول، نو به دغه نزال کتابې ونه قتل شو. او اوس ممن خپل د ټولو نغواړي چې د احمدی صاحب داستانی کلیات او بل جل د احمدی صاحب لنډې لیکنې شوې او دا ژوند لیکونه د خلکو باره کې لیکنه، موږ غواړو چې دا رایوزی کو یو تو کتاب چاپ کو. خو دا کتابونه به د احمدی صاحب د کورنۍ په مشوره او د مشرانو استادانو دې په مشوره به دا کار کیږي.
تاسو ویل چې داستاني کلیات چاپوي ټول ناولونه غواړي په یو ټوک کې چاپي؟
او داستاني کلیات کې عموما ټول ناولونه دا غیر ناولي او لنډي کیسې د احمدي صاحب کمیلي دا به ټول په داستاني کلیات کې راځي.
رضاته مننه. د احمدي صاحب نه که څه هم د هیواد په کچه وستر ظاهر او د لیکوالۍ په برخه کې داسې وځای ده چې شاید جبران ډیر سخت دي. ستاسو تاثیر یې پاړه سره
که د احمدي صاحب باره کې هر څومره وویل شي ډیر کم دي، ځکه چې هغه یو ډیر لوی انسان و او هغه شانتي انسانان او شخصیات ډیر په مشکل باندې پیدا کیږي. احمدي صاحب یو ډیر درون انسان و خو د پښتنو لپاره ډیره یو لویه ضایه ده. احمدی صاحب چې کوم ناول کوم د دې ټولنې انزور په ناول شکل کې دې ټولنې ته وړاندې کولو سوی مقدس انسان راتلونکي کې ډیر بکم پیدا شي. د عموماً پرندې ټولنه بلکې موږ ټول پښتانه داسې وایو چې موږ د ناول برخه کې اوس خوار غوندې شو، خو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا تشه ډیر زر پوره کړو او زموږ نور ډیرې لیکوالان شته دي مومن پر ټولنه بر سره همیشه لپاره همکار وي چې موږ احمدي صاحب په لار مای لاړ شو او ټولنې ته همداسې ښه کتابونه وړاندې کړو.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب چې وخت مو راکړ، خبرې مو راسره وکړې او د ارواښاد د احمدي صاحب د کتابونو په اړه مو مؤثر معلومات اورېدونکو ته وړاندې کړل.
ډېره مننه، ډېره مننه. ژوندی اوسئ. بس اخره کې موږ دا وایو چې احمدي صاحب ته خدای پاک جنت الفردوس نصیب کړي، خپلوانو دوستانو موږ ټولو ته زړه صبر خدای راکړي. ډېره مننه،
ډېره مننه.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. اسطورې که څه هم رښتیا به نه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلاني عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو، او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربه رامنځته شوې. اساطیری دوران په فلسفي دوران و. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کیدل دي. چې رالنډ یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تېرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته له هغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږیي رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی. هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کوو چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایی اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زموږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې موندلی دی په کان یې وشتلی خلک. د ړندو شار دی له ډیوی سره خپلوي نه لري، د ړندو شار دی له ډیوی سره خپلوي نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک، نه د زخم نه د درد د علاج پوسو طبیب، نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون د سام سره ووتل راغلی خلق چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلی خلق ترشنه آسمانه گیلمن چیغی ماستوا ترشنه آسمانه گیلمن چیغی ماستوا دا سیه دیر دبل پتور دل توجیلی خلق دل تچراغ لی نو درهم تمامت ریکوا دل تچراغ لی نو درهم تمامت ریکوا دی قصاب تیغونو وینی جڑه ولی خلق د دې قصاب تیغونو وینې جړولې خلق جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق هر ولاد کی چشا غلی وی ناولی خلق
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستۍ شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوې درتا دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا تمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے گانو موسی تیتا مستان دے زنگی دل ردا گانو موسی تیتا کاسے پیا وفلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے
استر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے